Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غویی یا ثور څلرمه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې له څلرویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په راروانو انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په نړیوالو مسایلو کې واباورئ چې د ارمنستان خلکو د صدر اعظم سرش سرکیسیان د استعفا هرکلی کړی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی: د غزنی ولایت چارواکي وایي امنیتي مسؤلینو د 300,000 پاکستانی کلدارو په بدل کې د یوې پوستې د پلورنو مخه ونیوله. د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې بې طرفانه همکاري وکړي. او د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو موټر پیاده رو ته ننوتلی، لس کسان یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه: د غزنی ولایت چارواکي وایي چې امنیتي مسؤلینو 300,000 پاکستانی کلدارو په بدل کې د یوې پوستې د پلورلو مخه ونیوله. یوه سیمه ییز چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې په اندړو ولسوالۍ کې د پولیسو د یوې پوستې دوو سرتیرو غوښتل چې دا پوسته پر وسلوالو مخالفینو وپلوري او خپل ملګري ووژني، خو د امنیتي او کشفي موظفینو لخوا تثبیت او ونیول شول. که څه هم دا سرتیري دوه ورځې مخکې نیول شوي، خو د غزني د والي مرستیال عارف وحیدی د لومړي ځل لپاره تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کسانو د نیول کېدو څرنګوالی روښانه کړ.
برادر یک از این دو نفر فرمانده های طالبا بوده.
د دې نیول شوي کس د یوه ورور د وسلوالو طالبانو قومندان دی او د 300,000 پاکستانی کلدارو په بدل کې غوښتل پر وسلوالو مخالفینو دا پوسته وپلوري. له نیکه مرغه د کشفي ارګانونو لخوا تثبیت او ونیول شول. دوی اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. د ښاغلي وحیدي په وینا دوی د افغانستان د شمالي ولایتونو د خوده دقیق ځای ونښود. وحیدي زیاته کړه چې تورنو سرتیرو په خپل جرم اعتراف کړی. له دې شاوخوا یوه اونۍ مخکې د غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې 15 پولیس ووژل شول. د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري او بې طرفانه رول ولوبوي. د ترکمنستان دولتي خبري آژانس د راپور له مخې قربانګلی بردی محمدوف پرون د ازبکستان له یو پلاوي سره د یو تړون له لاسلیک وروسته په اشقابات کې وویل هیواد حاضر دی د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د بردی محمدوف په وینا ترکمنستان د عمده مسایلو په تیره د افغانستان په مسله کې له ازبکستان افغانستان سره په یو نظر دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ترکمنستان او ازبکستان د افغانستان سوله او ثبات خپله ګټه بولي. په اشقابات کې د دواړو هیوادونو پلاوو د ټاپي د پروژې په اړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان نه لري پاکستان او هند ته انتقالوي هم خبرې وکړې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان عمومي منشي په کابل کې د یکشنبه ورځې خونړی برید په کلکه وغند. یوسف بن احمد ال اوسایمین په یوې اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي هغه کسان چې دا ډول حمله کوي او د هغو ملاتړي په مسلمانانو کې ځای نه لري. د یکشنبه ورځې په حمله کې چې د کابل په دشت برچی سیمه کې وشوه له 200 زیات کسان ووژل شول او 140 نور ټپیان شول. داعش دلې د دې پېښې مسؤلیت اومنه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان عمومي منشي په اعلامیه کې له افغانستان څخه د دې سازمان د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړل شوی. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د کانادا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو موټر پیاده رو ته ننوتلی، لس کسان یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی. د عامه مسؤلیت وزیر رالف ګوډل تېره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، ښکاري چې د تورنټو د شمال په یو څلور لاره کې دا بوږنوونکې پیښه د کانادا د ملي امنیت له مسلې سره ارتباط نه لري. حکومت هم د تروریستي حملو ځانګړی خبرداری نه دی ورکړی. پولیسو د ټرک ډرایور 25 کلن الکس میناسیان معرفي کړی او ویلي دی چې هغه اوس مهال په توقیف کې دی. امنیتي چارواکي وایي میناسیان د تورنټو دی او له پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. د راپورونو له مخې په یو روغتون کې د 15 بستر شویو کسانو حالت نازک دی. د پیښې له ځایه تقریبا 10 کیلومتره لرې د تورنټو په یو بله سیمه کې د نړۍ د اووه سترو صنعتي هیوادونو G7 د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون واشنگتن ته ورسید. ټاکل شوی چې ماکرون به په دې دوه ورځني سفر کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د اټومي تړون په اړه د اختلافاتو په ګډون پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. ماکرون د یکشنبې په ورځ له امریکا فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل غوره به دا وي چې د ایران اټومي تړون د لغوه کولو پر ځای وژغورل شي، ځکه چې د ده په وینا بدیل یا بی پلان نه لري. او وروستی خبر د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د سی‌ای‌ای پخوانی مشر مایک پومپیو د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه تایید کړ. پومپیو د ګوندی تړون پر بنسټ تایید شو، داسې چې یولسو جمهوري غوښتونکو د تایید او نهو ډیموکراتانو د رد رایې ورکړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ، راپورونه خپرو. په کابل کې د یکشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایه ورکوونکو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري. د عدلیې وزارت په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې له غاصبینو څخه د لسګو نظره جریبه دولتي ځمکې د راګرځولو خبره کوي. خو آیا په رښتیا د دولتي ځمکو د راګرځولو چاره امکان لري؟
ځمکې چې غصب شوي دي هغه بیا غصبانو ټوټه ټوټه کړي دي، خلکو باندې پلورلي دي، او دا د دې سبب شوی چې اسان ناممکن شي دغه ځمکو راګرځول.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ارمنستان کې زرګونه کسانو د صدر اعظم سرش سرکیسیان د استعفا هرکلی کړی، او د امریکا متحد ایالات غواړي چې په نایجر کې د بی پیلوټه نظامي الوتکو یا ډران یوه اډه جوړه کړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کابل کې د یکشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د امنیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون مرستیالې وسیمې بادغیسی ازادۍ راډیو ته وویل چې باید امنیتي ارګانونه د خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر یو مرکز په ځان وژونکې حمله کې له 60 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا یو سلوشول شل نور ټپیان شول. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر له پایله تر اوسه د 291 زره کسانو نومونه لیکلي دي. دغه بهیر لس ورځې وړاندې پیل شوی او ظاهرا د خلکو ګډون پکې د پام وړ نه ښکاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالې وسیمه بادغیسی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لا وختي دی چې وویل سي د نوملیکنې بهیر پڅوالی به د انتخاباتو ترسره کول تر پوښتنې لاندې راولي. نوموړي له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د انتخاباتو ترسره کول او د خلکو د خوندیتوب لپاره لاشه زمینه برابر کړي.
در واقع ما امیدوار هستیم که شرایط امنیتی
دوی په حقیقت کې موږ هلمنیو چې امنیتی شرایط لاش او امنیت ټینګ سي خو په عین حال کې موږ د رای ورکونکو د لست جوړول او په انتخاباتو کې د هغوی ترګډون د خلکو خوندیتوب ته اندېښمن یو. هیله لرم شرایط ښه سي. په همدې حال کې چې زموږ په هیواد کې دا ډول وضعیت رامنځته سوی اړینه ده چې مثبت بدلونونه هم راسي.
لازم هست که تغییرات مثبت هم به وجود بیاید.
تر انتخاباتو د مخه بهیر کې د خلکو د حضور د کموالی اندېښنې داسې مال راپورته سوي چې په افغانستان کې د نوملیکنې څو مرکزونه او د کاغذي تذکرو د ویش مرکزونه په دې وروستیو کې د امنیتي پیښو شاهد ول. په وروستي ځانمرګ برید کې چې د روانې اونۍ د یکشنبې ورځې سهار د کابل په مهتاب قلعه سیمه کې وسو تر شپېتو ډېر کسان وژل سول او شاوخوا 130 نور ټپیان سول. د دې خونړۍ برید وروسته ډېر لږ کسان په کابل کې د نوملیکنې او د تذکرو د تایید او ویشلو مرکزونو ته ولاړل. ګلالۍ یوه له هغو کسانو دی چې د یکشنبې ورځې تر پیښې وروسته یې ډېره اندېښنه درلوده. دا وایي خلک انتخاباتو ته ډېر لیواله نه دي. د تیرو کلونو په مقایسه اوس چې د خلکو امنیت او وضعیت ته ګورو ډېری خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي او نه غواړي رای ورکړي ځکه ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي. یوازې ګلالۍ په دې اړه اندېښمنه نه ده. سوماز یارمل په کابل کې د نوملیکنې د یوې حوزې کارکوونکې ده. دا هم امنیت د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ بولي. دا وایي هغه پیښه چې وسوه بیا یې زموږ بهیر ته ستونزې پیښې کړې. امنیتي ستونزې زموږ بهیر اغېزمنوي او موږ به ډېر لږ ګډونوال ولرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دوی د رای ورکوونکو د امنیت لپاره هر ډول چمتووالی لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان یا تلې میاشتې 28مه نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د افغانستان 14 میلیونه وګړي واجد شرایط دي او تر اوسه معلومه نه ده چې د څومره شمېر کسانو تر نوملیکنې وروسته به انتخابات وسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وسیمه بادغیسی ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون لپاره د خلکو د تشویق هڅې کوي ځکه د دې په خبره په دې بهیر کې په ګډون سره خلک د خپل هیواد په سیاسي راتلونکي کې بدلون راولي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د عدلیه وزارت وایي په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې د دولت 10 زره جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راګرځولې ده. د دې وزارت ویاند وایي د دولتي ځمکو او ملکیتونو د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو په پام کې ساتلو سره د زرګونه جریبه نورو دولتي ځمکو د غصب مخه هم ونیسي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور راکوي.
د افغانستان د عدلی وزارت ویان محمد امان ریاست د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه وزارت پورې اړوند ده د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو پر مټ 26 زره جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځوي.
وزارت عدلیه مسلمی افغانستان از آغاز سال 1396 تا به اکنون از غصب
دوی د 1300 پګنویم کال لپیل راهیسی تر اوسه د عدلیه وزارت شپږ زره جریبه دولتي ځمکه، شپږ دیرش دوکانونه، یو حویلی، یو اپارتمان، 1.1 میلیون افغانۍ، شاوخوا 1 میلیون امریکایی ډالر او 14 زره یورونه د محکمو له لارې دفاع کړې ده. خاغلی ریاست دا هم وویل سربیره پر 26 زره دولتي ځمکې چې د غصب مخه یې نیول شوې په وروستیو کلونو کې د بلخ په ولایت کې له 250900 جریبه نورې دولتي ځمکې نه هم دفاع شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي په وروستیو شاوخوا 1.5 کلونو کې د دولتي ځمکو غاصبینو د هیواد له ناوړه وضعیته ګټه پورته کړې او د هیواد په ټولو ولایتونو کې یې په سلګونه جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د دغه ادارې ویان حشمت الله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آمار و ارقام که فعلا ته شما وجود داره نشان میده
کوم شمیرې چې لمک سره دی خی چې هم داود سباندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه په دیرش ولایتونو کې تر غصب لاندې ده او موږ توانېدلې چې په وروستیو 3 کلونو کې 15 لک جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځو.
خاغلی ناصری دا هم وویل چې په دې تړاو د 13 زره غاصبینو لیست دولت ته سپارلې ده. د چارو پوهان وای دولت د ډیرو غصب شو دولتي ځمکو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل دولتي ځمکې تر ډیره د زورواکو لخوا غصب شوي او دولت یې ویني خو نشي کولی چې بیرته یې راوګرځوي.
عملا موږ د کابل په ښار کې د څو ښارګوټي جوړ شوي دي په دولتي ځمکو باندې او د غصب د عملونو سره هېڅ ډول نه دی. ځکه کومې ځمکې ته غصب شوي دي هغه د غصبانو ټوټه ټوټه کړي دي، خلکو باندې پلورلي دي او دا د دې سبب شوی چې اسان ناممکن شوي دغه ځمکو راګرځول.
د ځمکو خپلواکه اداره وایي اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې د دولتي ځمکو غصب روان دی او غاصبین هڅه کوي چې په جعلي اسنادو یې خپلې کړي. خو د دغه ادارې په خبره حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور به چاته اجازه ور نه کړي چې دولتي ملکیتونه غصب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ او اوس هم نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیځ په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو د کابل د یکشن بې د ورځې برید ته چې د کابل په دشتې برچې سیمه کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې پر یو مرکز وشو پام اړولی. امریکایي د هیل خپرونه لیکي په دغه ځان وژونکي برید کې چې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او 119 نور ټپیان شول مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د افغانستان د روغتیا وزارت د دغې حملې د قربانیانو شمېر له 60 زیات ښودلی. د دهل خبرونه په وینا کته هم د داعش حضور په افغانستان کې تر ډیره د هوایي بریدونو او د پټو پوځي عملیاتو له امله کمزورې شوې خو دا ډله بیا هم توانېدلې چې په خاري سیمو کې خونړي بریدونه تر سره کړي او مسؤلیت په غاړه واخلي. د دهل په لیکنه دا د ډیرو ځنډیدلو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پر مرکزونو چې د بهیر له پیله څخه باندې وونه تیریږي څلورمه ځان وژونکې حمله ده چې کیږي. یو شمیر کسان دې ته اندېښنه لري چې ښایي دغه حمله د دې سبب شي چې ډیر خلک د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، ځکه له یوې خوا دوی د رایې ورکولو د مرکزونو امنیت ته اندېښنه لري او له بلې خوا هم مخکیني انتخابات له درغلۍ ډک وو. بریتانوي د لیمل ورځپاڼې هم د کابل د خونړي برید په اړه لیکلي چې ډیرو کسانو چې خپل عزیزان د دوشنبې په ورځ خاورو ته وسپارل په غوسه دي چې ولې د نوملیکنې د مرکز امنیت نه ونیول شوی. د ډیلی میل په لیکنه د خلکو غم په ټولنیزو رسنیو کې په قهر بدل شوی او عام خلک حکومت تورنوي چې د خپلو خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د هغه تور دی چې له هرې ځان وژونکې حملې وروسته په حکومت لګول کیږي. د احمد احمدی په نوم د فیسبوک یو کاروونکي لیکلي حکومت دوی نیسي او وروسته یې بیرته خوشې کوي چې بېګنا خلک ووژني. د فیسبوک یو بل کاروونکي امین الله لیکلي حکومت قصدن غواړي ګډوډي رامنځته کړي چې خپله غیر قانوني موده وغځوي او زیاتوي په مخ کې یوازنۍ لاره انتخابات دي چې دغه فاسد حکومت ته د پایتخت کې ښودل شي. ډیلی میل لیکي دا په ټول هیواد کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو وروستۍ حمله ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون د اغېز په اړه اندېښنې زیاتوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په ارمنستان کې زرګونه کسان د پلازمینې ایروان په عمده څلور لارو کې راټول شوي او د صدر اعظم سرژ سرکیسیان د استعفا د خبري ولمانځه. سرکیسیان وروسته له هغې استعفا وکړه چې مخالفینو یې له یولسو ورځو راهیسې پراخ اعتراضونه وکړل. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
ارمنستان کې بل اخره د خلکو قدرت بریالي سو. د ارمنستان د وروستیو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان د صدر اعظم سرژ سرکیسیان تر استعفا وروسته خلکو ته په وینا کې ویلي چې په دې مظاهرو کې هیڅ بهرنی هیواد شکل نه وو او هغه د په وینا کاملا ارمنی مخملي انقلاب وباله. نیکول پاشینیان په جمهوری څلورلارې کې له خپلو پلویانو سره یو ځای د سرژ سرکیسیان د نه منلو شعارونه ورکړل. پاشینیان دا هم ویل چې دی به نن د سرپرست صدر اعظم کارن کاراپیشن سره د واک د سوله ییز انتقال په اړه بحث وکړي. پاشینیان هیله وښوده چې د سرکیسیان د جمهوري غوښتونکو ګوند مشران په ښکاره او پرته له قید او شرطه د خلکو د مخملي او سوله ییز انقلاب بری ومني. پاشینیان غوښتنه وکړه چې د مظاهرو پر مهال ټول نیول سوي اعتراض کوونکي باید خوشي سي. یو ورځ وروسته له هغه چې سرکیسیان د مخالفینو له لوري د استعفا غوښتنه رد کړه، د دوشنبه پر ورځ په یو ځانګړي اقدام سره د صدر اعظم د دفتر څخه په یوه اعلامیه کې د نوموړي د استعفا خبر خپور سو. په اعلامیه کې راغلي چې سرکیسیان د پاشینیان او نورو هغو اعتراض کوونکو غوښتنه مني چې له 11 ورځو راهیسې مظاهره کړې دي. د صدر اعظم د دفتر پر ویبپاڼه خبر پاڼه کې د سرج سرکیسیان له قبل راغلي چې وایي د لارو کوڅو مظاهرې زما پر وړاندې دي، زه ستاسو غوښتنه پوره کوم. نیکول پاشینیان ساموئل او زه په تېروتنه کې وم. اعلامیه د سرکیسیان له قوله زیاتوي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره به له زوره کار وانخلي. هغه ویلي په اوسنیو حالاتو کې د شخړو د هواري لپاره ډېرې حل لارې شته، خو وایي زه به یوه هم انتخاب نه کړم، دا زما تګلاره نه ده. زه د هیواد مشري او د ارمنستان د صدراعظمۍ څوکۍ پرېږدم. سرج سرکیسیان د اپریل پر 18 د دغه هیواد د پارلمان لخوا د صدراعظم په توګه تایید سو. تر هغه یوه اونۍ دمخه د ولسمشر په توګه د هغه دوهمه دوره دنده پای ته رسېدلې وه. د ده ځایناستی آرمن سرکیسیان چې له سرج سرکیسیان سره کوم تړاو نه لري د اپریل پر 9 د ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړه. د قانون د هغه تعدیل له مخې چې په 2015 کال کې د سرج سرکیسیان د ولسمشرۍ پر مهال سوی و، اوس په دغه هیواد کې صدراعظم تر ولسمشر ډېر واک لري. د صدراعظم د استعفا خبر 2 ساعته وروسته لاغه خپور سو چې پاشینیان او دوه نور په پارلمان کې د اپوزیسیون غړي له قیده خوشې سول. دوی یوه ورځ وړاندې د دې مظاهرو د تنظیم په تور نیول سوي ول. دغه مظاهرې د پخواني شوروي اتحاد په یوه جمهوریت کې یوه نادره پیښه ده چې د ولسي اعتراض په نتیجه کې یو پیاوړی سیاسي بدلون راغی. روسیه د ارمنستان له خلکو سره خپل همغږي اعلان کړه او دغه راز د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د ویاند لخوا په یو اعلامیه کې ویل سوي چې د دغه هیواد د روان وضعیت ژر او سوله ییز حل لپاره د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون مذاکرات مهم دي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
متحد ایالات په افریقا کې د القاعده شبکې داعش او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د جګړې د تیزېدو په ترڅ کې په نایجر کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډران یوه اډه جوړوي. د افریقا لپاره د امریکا قومندانۍ ویلي چې د دې اډې په جوړېدو سره به په سیمه کې د دغو سخت دریځو ډلو پر وړاندې جګړه اغیزمنه شي. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د امریکا هوایی ځواکونه د بی پیلوټه نظامي الوتکو یا ډران دغه نوې اډه د نایجر له پلازمېنې نیامي څخه 900 کیلومتره لرې د اګادیز په سیمه کې د نایجر په یوه هوایی اډه کې جوړوي. په دغه اډه کې به جنگي جت او ام کیو 9 ډران الوتکې ځای په ځای شي. دغه اکتشافي ډران او جنگي جت الوتکې به د امریکا پوځ ته د دې امکان برابر کړي چې د لویدیځ او شمالي افریقا ډېر هیوادونه تر پوښښ لاندې ونیسي. د لویدیځ افریقا په دغه وروسته پاتې هیواد کې د تیر کال د اکتوبر تر میاشتې چې د اسلامي دولت پورې تړلو کسانو په یوه برید کې 4 امریکایي او 15 نیجیریایي سرتیري ووژل، ډېر کم کسان د امریکا له پوځي حضور څخه خبرو. د امریکا هوایی ځواکونو ویلي چې په دغه اډه به چې د نوي کال پیله فعالیت ته چمتو کیږي 110 میلیون ډالر ولګول شي او د کلني فعالیت لګښت به هم 15 میلیون ډالر وي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د امنیتي دلایلو له امله هیڅ یو چارواکي نه دی ویلي چې څومره ډران الوتکې به په دغه اډه کې ځای په ځای شي او آیا نور امریکایي پوځیان به هم سیمې ته ولېږل شي. په اوس وخت کې نیجیر له جیبوتی وروسته په افریقا کې دوهم هیواد دی چې امریکا پکې زیات پوځي حضور لري. په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 300 تنو ته زیات شوی دی. د ډران الوتکو په دغه نوې اډه کې شاوخوا 1500 امریکایي پوځیان کار کوي. تمه ده چې په دغه اډه کې ډران الوتکې به له ساحل نه نیولې د صحرا تر جنوب پورې چې د چاد جهیل هم پکې شامل دی د القاعده او داعش ډلې پورې تړلو سخت دریځو ډلو په ګډون مختلفې افراطي ډلې په نښه کړي. د چاد جهیل هغه سیمه ده چې د بوکو حرام سخت دریځې ډلې یاغیان پرې ډېر نفوذ لري. د افریقا لپاره د امریکا د قومندانۍ ویاند سامانتا ریهو ویل د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې استخبارات، څارنه او اکتشاف ډېر مهم دي. د هغې په وینا د اګادیز اډه به له دغې قومندانۍ سره مرسته وکړي چې په ښه بڼه له نیجیر او په سیمه کې له نورو شریکانو لکه نایجیریا، چاد، مالی او نورو ګاونډیانو سره استخباراتي معلومات شریک شي او هم به ورسره د سیمې د امنیتي مسایلو په وړاندې زموږ وړتیاوې ښې شي. د امریکا پاوز په داسې حال کې ډېر اتکا پر نظامی ډران الوتکو کوي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته کیږي. د افریقا لپاره د امریکا د مرکزي قومندانۍ د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال مارکوس هایکس وویل اوس زموږ هڅې سیمه ییزو ځواکونو ته د مشورې ورکولو او پر ملاتړ متمرکزې شوې چې هغوی وکولی شي په خپله د جګړې مشري په لاس کې واخلي. خو په جګړو کې له ډران الوتکو د استفادې په اړه ځینې اندېښنې هم شته چې ښایي د وسلوالو پر ځای ملکي خلک په نښه شي. د نیجیر د حکومتي چارواکي امادو روفي وویل موږ دې ته اندېښمن یو چې بیرته لکه د افغانستان په څیر وضعیت ته ور ونه ګرځو. هغه هیواد ته چې امریکایي سرتېرو ډېرې تېروتنې کړي د ده په وینا داسې تېروتنې چې ځینې وختونه نه دي توانېدلي چې د واده د جشنونو او د ترهګرو ډلو د مرکزونو ترمنځ توپیر وکړی شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګیلی بردی محمدوف ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې په بېطرفانه ډول همکاري وکړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې امنیتي مسؤلینو د درې لکه پاکستانی کلدارو په بدل کې د یوې پوستې د پلورلو مخه نیولې ده او په دې تورې دوه کسان نیولي دي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان عمومي منشي په کابل کې د یکشنبې ورځې خونړی برید په کلکه وغنده او وی ویل هغه کسان چې دا ډول بریدونه کوي او د هغو ملاتړ کوي په مسلمانانو کې ځای نه لري. د کاناډا پولیس وایي په تورنتو ښار کې یو موټر پیاده رو ته ننوتلی لس کسان یې وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون واشنگتن ته ورسید او ټاکل شوی چې د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د اټومي تړون په اړه د اختلافاتو په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومان مایک پومپیو د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید شو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ او اوس هم
د ژوند رنگونه
دا زمونږ ماش نه 2000 روپے ماش ده. دا مثلا یو خروار لرګی شو 2500 روپے دا غیر نور شي پات کیږي.
خای بیا پیسې کومه کې نور لګښتو ته
نور خوند غزل غربت زندگی ده. نو وخت د زندگی نه ده چې سم زندگی یو مخه چې شپه راز مخه تیر ول د دم ساتل ده. نو
تاسو په کور کې بدون لته بل څه کوم کار کوي؟
نه نه یوازې خپل مزه.
بیا کور څنګه کرای ورکې؟
نه کور خپل د فضل خدای خو خزي دوه دلی
دوه خزي لري په 9000 ماش.
او یو هم څلور کار کیږي چې کړه بل خو زړه شوی دا ما خپل ما.
نو کله چې درته وایي چې د دوه مخزي ضرورت څه واستاس دوه موده وکړه لکه اقتصاد دم ضعیف ده.
دوه مخزي داسې ضرورت چې دا مثلا ما سره وخت اخر خوشونه شروع کو
اولی خزي
او دا اولی خزي او پاسې در مثلا چې ستا بار ز پیټې وړې نشو ته ځان ته وعده وکړه او زه پیګه مخکول ماسیان می او زستا مثلا
اتمر کاکا جنجالی به کنه.
او نه جنجالی خو نمید دست سره په خدای چې ایت ایت فکر ما کې خو نشته. خو
نو ولی خځه ونسو کوي چې تاسو خار له ودی وزي
سره مسپین شنو خو وای چې افسل نه لرم.
دوړه مرمنه دې جدا وسی کې وجای
نه هغه دغه قصر شاته ده زړه بل وسلا با کې کور جوړ کړي.
کاکا ته مخکې ولې 9000 افغاني ماش لري؟ نه نیم زره به دغه دوه کورنۍ ته د پیسې څنګه رسې؟
دا خو دلته په خپل هغه کې په دغه وایو په غشان او هغه
مالداری کوي
څه مالداری او
خانه خزدي
او خانه ادا
او ماش د استخل دغه دوه مخزته دی وروړي.
او دمه دین ماش شین دغه ساي کورم دې سره ده فرش صرفم دې سره ده
خانه
خزدي او خانه هغه ته صرف 5000 به ملزای واغسله ورونه پیسې واغسله فلر نه واغسله مور نه واغسله هغه پیسې ټول کړی څ خپل ماش می زایمر ته واغسله جوړ
جوړ
او یو دوه کوټه یو دالیز
او ډیر مننه خیر
سي ژوندۍ شه تشکر.
قدرمن اوریدونکو دا د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو خو مخکې لدی چې د ازادي راډيو بل سهارنۍ خبري مجله پیل شي. ستاسو یو څو پیغامونه لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
هغه نوم عبدالله او عبدالله کاکر له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلی دي چې په کندهار کې د سبتنام په مرکزونو کې د ساتونکو لخوا له خلکو سره بې عزتي کیږي. شفیع الله نظامی له جلریز ولسوالۍ د میدان وردګو له جلریز ولسوالۍ نه لیکلی دي چې په جلال آباد کې کومه پیښه چې وشوه او داعش ډلې درې ورونه ووژل، موږ په دا په سختو کلماتو غندو، باید افغان ځواکونه لاس په کار شي. او عبیدالله سروری د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي، دولت باید د علیشنګ ولسوالۍ پوهنې وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې د دې ولسوالۍ د ځینو مکتبونو مدیران د استادانو د نیم معاش په اخیستو سره استادان ځوروي او هغو بیا په میاشتو میاشتو مکتب ته نه ځي.